دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادم يم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو لنډیز واوري.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان د کړکېچ د هواری یوازنی لار بین الافغاني خبرې دي. امریکا د پاکستانی طالبانو د مشر په ګډون دیارلس کسان نړیوال ترهګر وبلل، او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وسلوالو طالبانو ته خبرداری ورکړ چې پر ضد به یې بریدونه رواني.
د خبرونو نه وروسته په راپورټونو کې نن اوله مسله دا ده چې د افغانستان دولت وایي چې په تیرو اتلسو کلونو کې یو ستر بدلون چې په دغه ملک راغلی دی هغه دا دی چې افغانان د خپلې خوښې حکومت لري.
د حکومت افغانستان یا مردم افغانستان زیر سایه سیاه رژیم طالبانی زندگی نمی کنند.
یو شمیر افغانان هیله لري چې د طالبانو سره به د سولې خبرې بیرته شروع شي.
خوشبین یم چې مذاکرات به بیا شروع کیږي په دغه حالت باندې به نه پاتې.
نن د 2019 کال د سپتمبر د میاشتې 11 ده. د سپتمبر 11 په امریکا د القاعده د بریدونو 13 کلیزه نن منځل کیږي. د خبرونې زیاتره مطالب د همدې ورځې په ارتباط دي، خو تر هر څه مخکې شکیب دوست او نوشابه آشنا د دې ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. نن د سپتمبر په 11 نیټه امریکا پر نیویارک او د دفاع وزارت پر مقر پینټاګون باندې د القاعده د ترهګریزو بریدونو 13 کلیزه لمانځي. د 2001 کال په همدغه ورځ د القاعده غړو په نیویارک کې د نړیوالې سوداګرۍ د مرکز له دنګو ودانیو سره الوتکې وجنګولې. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن وسلوالو طالبانو ته خبرداری ورکړ چې پر ضد به بریدونه روان وي. ښاغلي ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر د 11 په بریدونو کې د وژل شویو کسانو په یادغونډه کې وویل:
We had peace talks scheduled a few days ago. I called them off when I learned that they had killed a great American soldier from Puerto Rico and 11 other innocent people.
ولسمشر ټرمپ خبرداري ورکړ کې پر هیواد هغوی بیا برید وکړي هر چیرې چې ویبسي ورزي او زپوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استاد تدامي چې امامات وي، د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. یماماتو د سه‌شنبه په ورځ ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د خپل کلنی راپور د وړاندې کولو په ترڅ کې ټوله شموله افغاني بین الافغاني مذاکرات مهم وبلل. هغه وویل:
د وروستیو ورځو او وروستیو اونیو پیښو دا وښودل چې په افغانستان کې اوږدمهاله کړکېچ سیاسي حالارې ته اړتیا لري.
ملګري ملتونه وایي چې له بین الافغاني مذاکراتو نه ملاتړ ته چمتو دي. تدامي چې اماماتو ټینګار کړی چې هر ډول جوړجاړي کې باید د ټولو افغانانو سیاسي او ټولنیز حقونه خوندي شي. د افغانستان د سولې بهیر له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی، ځکه چې امریکا له طالبانو سره خپل مذاکرات لغوه کړي دي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د بدخشان ولایت په کرانمنجان ولسوالۍ کې نن د چهارشنبه په سهار بیرته له وسلوالو طالبان څخه نیولې ده. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان امریکا غږ ته وویل:
و به زودی عملیات ها به شکل خیلی گسترده هم در
دیر ژر به کندوز، تخار او پلخمری کې پراخ عملیاتونه پیل شي. دو ورځې مخکې مو پلخمری کې عملیاتونه پیل کړل. تر اوسه د بغلان بلخ لارې پاکه شوې، اوس د کابل شمال د لارې د پاکولو لپاره عملیاتونه کوو.
د دفاع وزارت وایي چې دا مهال یوازې د بدخشان د 15 ولسوالیو په اطرافو کې طالبان حضور لري چې پر ضد یې پوځي عملیات روان دي. طالبانو په دې اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې.
د امریکا متحده ایالاتو د پاکستانی طالبانو د مشر نورولی محسود په شمول د بیلابیلو تراکرو ډلو دیارلس غړي نړیوال ترهګر بللي او په هغوی بندیزونه لګولي دي. په دغو کسانو کې د پاکستانی طالبانو په مشر سربیره د فلسطین د حماس ډلې یو قماندان مروان عیسا، د فلسطین اسلامي جهاد ډلې د سرمنشي مرسیال محمد الهندي، او د دغه ډلې د نظامي شورا بهار ابوالعطا، د لبنان د حزب الله جهادي شورا لوړ پوړي مشران او غړي علي کرکی، محمد حیدر، فواد شکور او ابراهیم عقیل شامل دي. پاتې د اسلامي دولت یا داعش مشان او غړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا کسان د سه شنبې په ورځ ناوخته په داسې حال کې نړیوال ترهګر بللي او بندیزونه یې پرې لګولي چې دا هیواد نن د سپتمبر 11 په امریکا کې د خونړیو بریدونو 13 کلیزه لمانځي. دغه وزارت په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي دغه کسان له دې امله نړیوال ترهګر بلل شوي تر څو د دوی د ترهګریزو پیښو د پلان او حملو مخه ونیول شي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د ماشومانو د ګزرن یا پولیو یوه نوې پیښه د اروزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې ثبت کړې ده. د اروزګان د عامې روغتیا ریاست وایي چې پر ګزرن اخته ماشومه د ترین کوټ په ناقلاباد کې د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې کلي کې ژوند کوي. د 2019 کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو د پیښو شمیر 1400 ته رسیدلی دی چې 8 پیښې په اروزګان، 15 په هلمند، 2 په کندهار او یوه پیښه په کونړ ولایت کې ثبت شوې ده.
ایران د سپینې ماڼۍ د امنیت د مشاور جان بولټن د برطرفه کېدو هرکلی کړی دی او جمهور رئیس حسن روحانی ویلی دی چې د متحده ایالاتو د جنګ طلبۍ هڅې ناکامې شوې دي. په دې اړه له تهران نه د فرانسې د خبري اژانس رپورټ خلاصه له سید سلیمان شاه نه اوري.
په داسې حال کې چې د ټرمپ اداره پر ایران باندې د فلج کوونکو اقتصادي بندیزونو لګولو ته دوام ورکوي، حسن روحانی وویل چې امریکایان باید په دې خبره اوس ښه پوه شي چې دښمني او د جنګ ورته لمنه وهل د دوی په خیر او ګټه نه دي، له دواړو نه د نور لاس واخلي. دښمن له خپل عظمي فشار نه کار واخست او زموږ ځواب دا و چې په مخ کې به یې ودرېږو او مقاومت به کوو. کله چې ټرمپ سږ کال په مې کې له ایران سره د لاسلیک شوې اټومي موافقې نه په یو طرفه توګه د وتلو اعلان وکړ، د دواړو زړو دښمنانو ترمنځ دښمني زیاته شوه. د جمهور رئیس روحانی د یولر پوری مشاور حسام الدین اشنا په وینا د جان بولټن لری کېدل د تهران په خلاف د امریکا د اعظمي فشار د ستراتیژۍ د ناکامۍ څرګنده نښه وه. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر مجید تخت روانچی د ټرمپ او روحانی د ملاقات امکانات رد کړل او خارجه وزیر جواد ظریف هم ویلي فکر نه کوي چې د بولټن د لری کېدو سره به واشنگټن په دریځ کې بدلون راشي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
د بریټانیا د پارلمان کار ځنډول شوی دی. د سیاسي اپوزیسیون وکیلانو دا اقدام د صدر اعظم بوریس جانسن لخوا یوه کودتا بللې او پتیلې ده چې مسله به محکمې ته راجع کړي. وکیلانو له صدر اعظم څخه غوښتي چې له اروپایي ټولنې نه د بریکزټ د مودې د غځېدو درخواست وکړي. صدر اعظم جانسن وایي چې د بریکزټ معامله به وشي خو که اړتیا وي له کوم توافق پرته به هم له اروپایي ټولنې څخه بریټانیا جلا کړي. اروپایي ټولنې د سه شنبې په ورځ د نویو کمیشنرانو ګمارل پیل کړل. که بریټانیا د وخت د تمدید غوښتنه هم وکړي د ټولنې یو شمېر غړي به رد یا ویتو کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې په تیرو دوه اونیو کې د پاکستان او هند ترمنځ په شخړو کې کمی راغلی او دی چمتو دی چې د دواړو هیوادونو د اړیکو په ښه کولو کې همکاري وکړي. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینې ماڼۍ کې خبري اعلان ته ویلي چې هند او پاکستان پوهیږي چې ده د مرستې وړاندیز کړی دی. د هند حکومت د ولسمشر ټرمپ د تازه څرګندونو په باب غبرګون نه دی ښودلی. نوې ډیلي کې چارواکو تل ویلي چې کشمیر د هند یوه داخلي مسله ده او د درېمګړي مداخلې ته اړتیا نشته. له بلې خوا پاکستاني چارواکو د ولسمشر ټرمپ له وړاندیز نه هرکلی کړی دی.
د جاپان د چاپیریال ساتنې وزارت وایي چې د فوکوشیما له اټومي بټۍ نه به په راډیو اکټیف موادو ککړې اوبه د پاسفیک په سمندر کې وغورځوي. په 2011 کال کې د زلزلې او سونامۍ له امله دغې بټۍ ته لوی زیان رسېدلی. له رسېدو وروسته له دغو اوبو نه د سون موادو د زیانمنو شویو نلونو د یخ ساتلو لپاره کار اخیستل کېده او په لویو ټانکرونو کې ساتل کېدې. د ټوکیو د برېښنا رسولو ادارې ویلي چې د دغو اوبو د زیرمه کولو لپاره ځای نشته. د چاپیریال ساتنې وزیر ویلي چې دوی ساده لاره همدا بولي چې اوبه دې په سمندر کې لاهو شي. په جاپان کې کب نیونکو او جنوبي کوریا د حکومت دغه اقدام غندله ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو نوم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د نړۍ خبرونه مو اوریدل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې شپږ ولایتونو ته د انتخاباتو مواد رسول شوي دي او پاتې نورو ولایتونو ته به هم دوه درې ورځو کې ورسول شي. همداشان اجرایه ریاست وایي چې د افغانستان دغه بحران یا لانجه د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرونو پرته په بله طریقه نشي حل کېدلی. ځینې نور رپورټونه هم لرو، خو اول راځو دې موضوع ته چې د نن 13 کاله مخکې په امریکا کې تروریستي بریدونه وشول. د دې بریدونو نه وروسته د امریکا او ناتو قواوې افغانستان ته ورغلې چې د تروریستانو او افراطیت ضد مبارزه وکړي. اوس د افغانستان حکومت وایي چې د دهشتګرۍ او افراطیت سره د مبارزې لپاره وخت اړتیا ده. دا چې سیړونکو په دې باره کې څه نظر لري په دې حق له راپورټ لرو ستاسو پام ورته اړوم.
د افغانستان له نوي نظام څخه تلس کاله تیریږي، خو لا تر اوسه هم ترهګري او افراطي ډلې په دغه هیواد کې فعالیت کوي. د افغانستان د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی امریکا غږ ته وویل چې د امریکا په رهبرۍ نړیوال ائتلاف افغانستان ته راغلی او د دې لامل شوی چې افغانستان د طالبانو له شره خلاص او خلک په خپلواکه فضا کې خپل هیواد جوړ کړي. ښاغلي صدیقي وویل چې په اوس وخت کې طالبان په افغانستان کې واک نه لري، خو ټینګار یې وکړ په پوره توګه د افراطي او ترهګرو ډلو تر ماتېدو پورې به د امریکا او ناټو ګډ ماموریت په افغانستان کې دوام ولري.
رژیم طالبان دیگه در افغانستان حضور نداره. دیگه حکومت افغانستان یا مردم افغانستان زیر سایه سیاه رژیم طالبانی زندگی نمیکنه. یک رژیمی که کشور ما را به عقب برد و میزبان تروریسم جهانی بود، دیگه او باعث یک رژیم وجود نداره.
خاغلی صدیقی د 2001 کال د سپتمبر 11 برید چکان ورکونکه وباله او وی ویل چې افغان حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د غرب او متحده ایالاتو تر څنګ ولاړ دی. خو د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر هلمند امریکا غږ ته وویل چې افغانستان په تیرو 13 کلونو کې په علمي او سیاسي برخو کې ښې لاسته راوړنې درلودې، خو هغه څه چې د افغانانو تمه او توقع وه هغه څه ونه شول.
کله چې ائتلافي ځواکونه ناتو امریکا دغه افغانستان ته راغلل، زموږ توقعات لوړ وو چې باید په څو کلو کې افغانستان په سیاسي، اقتصادي، اجتماعي او تعلیمي برخه کې ارتقا وکړي، اما هغه ارتقا چې ولسونه غوښتله هغه لاسته رانغله.
د کابل پوهنتون استاد او سیاسي شنونکی اسدالله وحیدی د سپتمبر 11 برید ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې لا هم معلومه نه ده چې دا برید ولې او چا وکړ.
کله چې د دوی په حضور کې شل دوشت اگر دل را منځ کېږي، دا جدي پوښتنه ده څنګه امکان لري چې یو چیرته دی د نړۍ ستر قوت هلته پروت وي، د هغوی یو نیم لک پوځونه دې پراته وي چېرته؟ بیا دا البته په وخت نا وخت غیر شي چې اوس هم د 15-14 ځواکونه خبره کېږي، پراخ استخباراتي حضور دې ولري، ځمکه او هوا باندې د دوی مسلط وي، ټوله ځمکه د ډرون او سټلایټ له لارې څارل کېږي، هلته د شل دوشت اگر ډلې وي څنګه امکان لري څنګه یو سالم عقل دا منلی شي؟ په دې خاطر دا پروژه افغانستان قصدن او په شعوري ډول د جګړې بدبختۍ او وژنو طرف ته یوړل شو.
د ښاغلي وحید پر وینا په امریکا کې د سپتمبر میاشتې پیښه په شعوري او قصدي توګه د افغانستان د بدبختۍ او تباهۍ لامل شوه. په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې د سپتمبر میاشت په برید کې وژل شوي امریکایان به هیڅکله له یاده ونه باسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان اجرائیه ریاست ویلي دي چې د دې ملک لانجه د افغانستان د حکومت او د طالبانو د اسادو ترمنځ د مخامخ خبرونه پرته په بل اړه نشي حل کېدی. د طالبانو یو پخوانی چارواکي مولوي قلم الدین بیا ویلي دي چې اوسم د دې وخت دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې بیرته پیل شي یا د خبرې بیرته پیل شي. نو په دې حقله د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری کابل نه رپورټ راکړی دی، غواړم چې دا رپورټ واوري.
د اجرائیه ریاست مرستیال وایان امید میسم وی افغان حکومت په دې باور دی چې جګړه د افغانستان روانه غمیزه نشي هوارولی. امید میسم امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې طالبان هم په دې خبره پوهی.
یوازنۍ لاره دا ده چې د بین الافغاني دیالوګ چې صادقانه وي، اراده شتون ولري، که نیت خیر دلته شتون ولري، هغه پیل شي. افغانان ترمنځ کینی او د افغانستان نننۍ جګړه کوم عامل ده سلی پاره دا جګړه دوام لري، هغوی باندې غږیږي او د سیاسي یو حل لاره پیدا شي، حکومت له سیاسي لاره مسالمت آمیز لاره چې واقعا او با عزت او پایدار صلح تامین شي ملاتړ کوي.
همداشان امید مې سم وی طالبان د جګړې لپاره افغانستان هم نشي نیولې. نو ځکه د افغان حکومت باور دادی چې د واقعي بین الافغاني ډیالوګ لپاره روان جګړې ته د حل د لارې د لټول لپاره که فرصت برابر شي افغان حکومت ملاتړ کوي. د دې ونی په سر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د قطر په پایتخت دوحه کې روانې خبرې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د یوې خزي پریکړې وروسته بې پایلې پای ته ورسېدې. خو په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د طالبانو یو خبري پاڼې الیمارات سره په مرکه کې ویلي چې طالبان له امریکا څخه د دغو خبرو د بې پایلې پای ته رسېدلو په اړه وضاحت غوښتی دي. د طالبانو یو پخوانی چارواکی مولوی کلم الدین وایي د امریکا لخوا طالبان ته وضاحت وړاندې کول د طالبانو حق دی. ولی کلم الدین امریکا غږ اشنا راډیو سره په مرکه کې ویل چې د طالبان او امریکای چارواکو ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو ته خوشبین دي.
زه خوشبین یم چې مذاکرات به بیا شروع کیږي په دغه حالت باندې نه پاتې. عرض مې داده چې ښاغلی ترامپ کومه پریکړه وکړه عجولانه وه، غیر موجه وه، دلیل نه لري، بې دلیله وه.
مولوی کلم الدین وایي امریکا په افغانستان کې طالبان سره سولې کولو ته مجبوره ده، ځکه چې طالبانو دغه پخواني چارواکي د وینا له مخې په سوله کې د افغانانو ترڅنګ د امریکا ګټه هم ډیره ده. د طالبانو دغه پخواني چارواکي که د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو زیاتېدو په اړه وایي د جګړې دواړه خېلې غاړو چې د یو بل څخه په شمالي ولایتونو کې کومې سیمې تازه نیولې نشي ساتلې.
نه دولت خپل ولسوالي ساتلی شي، نه طالب ولسوالي ساتلی شي. عامو خلکو ته ضرر ده، عام خلک په کې مړی کېږي.
طالبان او د امریکا د اسادو ترمنځ په دوحه کې د سولې د خبرو د پای ته رسېدو وروسته جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د دغو خبرو په اړه سرګردونی کړې او ویلي چې دی اوس د سولې د خبرو د پیلېدو وړاندې د اوربند ټینګېدل غواړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15
د آشنا راډیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلی دی چې شپږ ویشت ولایتونو ته د انتخاباتو مواد رسول شوي دي، پاتې ولایتونو ته به هم په دوه درې ورځو کې ورسول شي. د دې کمیسیون د مسؤلینو په وینا د سنبلې د میاشتې په 22مه به د ولایتونو د مراکزو نه ولسوالیو ته هغه حساس او غیر حساس مواد انتقال شي. ممتاز بهیر راپور را لېږلی دی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې یوازې اتو ولایاتو ته د انتخاباتو د موادو انتقالول پاتې دي او د وګي یا سنبلې تر 22مه نیټه به دا لړۍ بشپړه شي. د دغه کمیسون یو ویان زبی الله سادات د چهارشنبه په ورځ امریکا غږ آشنا ته وویل چې د ولایاتو مرکزونو ته د انتخاباتي موادو له رسیدو سره سم ولسوالیو ته د دغو موادو د لیږد لړۍ هم پیل شي.
د انتقالاتو د ملي پلان پر اساس باندې بعد موږ هم کاران کوشش وکړي چې څومره در کېږي ټول ولایتونو مراکزو ته دغه مواد واستوي. د کابل خو تاسو پوهېږئ چې د همدغې میاشت یعنې 22مه وروسته به بیا موږ د ولایتونو له مراکزو څخه د رای ورکونې مرکزونو ته مواد استوو چې د میزان تر 15مه نیټې پورې باید دغه پروسه بشپړه شي، یعنې د موادو لیږد، او له هغې وروسته به د میزان په شپږمه په ټول هېواد کې ولسمشري ټاکنې ولرو.
ننګرهار، کونړ، نورستان، پروان، لغمان، پنجشیر او کاپیسا هغه ولایتونه دي چې د کمیسون د ویان پر وینا تر اوسه ورته د انتخاباتو مواد نه دي انتقال شوي. ښاغلي سادات زیاته کړه چې تر اوسه په کوم ولایت کې د انتخاباتو حساس او غیر حساس موادو ته زیان نه دی رسیدلی، خو په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې د موادو د انتقال بهیر د ناامنیو له امله ټکنی شوی و چې پر وینا یې اوس دا ستونزه حل شوې ده. د انتخاباتو کمیسون په داسې حال کې د جمهوري ریاست له انتخاباتو څخه یوه ورځ مخکې د رای ورکولو ټولو مرکزونو ته د حساسو او غیر حساس موادو د رسیدلو په اړه ډاډ څرګندوي چې له انتخاباتو څخه د ساري او شمیر بنسټونه یې په اړه اندېښنه لري او وایي که دا مواد پر وخت ولسوالیو ته ونه رسیږي نو زیات خلک به د رای ورکولو له حق څخه محروم شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید امریکا غږ آشنا ته وویل چې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته کم وخت پاتې دی او باید د مواد د انتقال پروسه لا پسې چټک شي.
دا کوم خو کمیشن په دغه مسلې باندې باید ډېر جدي وسی کې ته مربوطه ادارو سره یعنی نتی کار وکړي او پرې نه چې دغه د نن کار سبا ته پاتې شي. که چېرته دغه د نن کار سبا ته پاتې کېږي په دې معنا چې دا مستقیما نور تاثیر د ټاکنو په ورځ بنده، یا به دا چې هلته به انتخابات نه کېږي او یو دای چې فرمسال انتخاباته کیږي په دې تاخير سره به تر کیږي.
خغلی رشید د ولایتو له مرکزونو څخه ولسوالۍ او ته د انتخاباتو د موادو د انتقال پروسه له ستونزو او ګواښونو ډکه وبلله او زیاته کړه چې کمیسون باید دا چاره په ډیر دقت سره ترسره کړي. د فیفا د شمیرو له مخې د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې له شپیتو څخه زیاتو ولسوالۍ او ته د ناامنیو او د لارو د بندوالي له امله انتخاباتي مواد نه ورسېدلي. خغلی رشید ټینګار وکړ چې د انتخاباتو کمیسون او اړوند بنسټونه باید دا ځل هڅه وکړي چې انتخاباتي مواد پر وخت د رای ورکولو تر مراکزو ورسوي تر څو بیا د تیرو انتخاباتو په سیر خلک د رای ورکولو له حق څخه محروم نشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوري. د یوې اونۍ په تیریدو سره لا هم د قندهار او رزګان لویه لار بنده ده. د دې لارې خلاصون ته هغه حاجیان منتظر دي چې تازه د سعودي عربستان د حج د فریضې د ادا کولو نه پس راستانه شوي دي. بل پلو د قندهار والی آشنا رادیو ته وویل چې د ولسی خلکو په غوښتنه یې اروزګان ته نږدې د خاکریز ولسوالۍ فرعي لار نن خلاصه کړې ده. عزیز الله پوپل رپورټ راکړی دی.
د ترانسپورټي اتحادیو مسولین وایي چې د روزګان کندهار لویه لارې لتیریوي اونۍ راهیسي وسلوالو طالبانو د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې ده. د یادې لارې د بندېدو له کبله په کندهار کې د روزګان ولایت اوسیدونکو په سلګونو مسافر بند پاتې دي. وسلوالو طالبانو یو اونۍ مخکې د یو لیک په لیږلو سره مسافرونکو ترانسپورټي اتحادیو ته خبرداري ورکړې چې د دوی د دوهم ځلې خبر تر وخته پورې دي پر یاد لار باندې هیڅ تګ راتګ نه کوي. د ترانسپورټي شرکتونو مسولین زیاتوي چې وسلوالو طالبانو د روزګان ولایت سرحد ته نږدې د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د حکومتي قواو له لوري د وسلوالو پر مخ د پری لارو د بندېدو په خبرګون کې یادکار کړي. د کندهار والی حیات الله حیات امریکا جا آشنا رادیو ته نن وویل چې د تیرو دوه میاشتو په موده کې د وسلوالو طالبانو د تګ راتګ او هغوی ته د جنگي اکمالاتو د مخنیوي په موخه په خاکریز ولسوالۍ کې ټولې پرې لارې د تګ راتګ پر مخ تړلې وي، خو د روزګان ولایت اوسیدونکو په غوښتنه نن دغه بندیز لري کړی دی.
دوه درې میاشتې دغه فرعي لارې بندې وي. طالبانو ته هم د دې په خاطر چې د دې لارو نه د خپلو جنگي اکمالاتو او د حملو د پاره کار اخیسته هغو باندې فشار وارد شوی و. هغو په مقابل کې د روزګان لاره د عامو خلکو په مخ باندې وتړله، هغه لار چې البته د مخالفینو په ساحه کې ده. نو موږ د دې په خاطر باندې چې یو حاجی صاحبان راځي د اروزګان او د هلمند د سیمو او د دې تر څنګ ولس ته ضرر نه وي رسیدلی، موږ بیا هم د خاکریز عمومي او فرعي لارې د ولسونو په مخ باندې د ولس د غوښتنې په اساس باندې خلاصې کړلې تر څو دغه ستونزې ته یوه لاره د حل پیدا شوې وي او هغې وخت پورې به دا لارې خلاصي.
په ورته وخت کې په کندهار ښار کې د ترینکوټ اډې یو مسؤول عبدالکریم امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د یادې ستونزې له کبله په کندهار کې تر 400 زیات د روزګان اوسیدونکو مسافر بند پاتې دي. نوموړی زیاتوي چې یاد کسان د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې کندهار ښار ته د خوراکي موادو درنیولو او د خپلو ناروغانو د درملنې لپاره راغلي و چې اوس بند پاتې دي.
نو بیا چې اوس موږ کوم معلومات لرو مشکلات ستونزه ټوله طالبانو جوړه کړې ده، هغه د کومو بله کمپانۍ کوي در اوسه پورې خو لا ما چې د کومو خلکو سره استادانو سره په روزګانو کندهار کې معلومات کړی دي ډیوران سره نه موږ موټر لیدلې دي او نه در اوسه پورې طالبانو اقدام کړی دي لارې پر برابر.
دغه راز د حج له فریضې څخه تازه له سعودي عربستان څخه راستانه شوي حجان هم چې د روزګان ولایت اوسیدونکي دي د لارې پرانیستل کېدو ته منتظر پاتې دي. د روزګان کندهار د لوی لارې مسافر غوښتنه کوي چې د جګړې دواړه خواوې دي د دوی د ستونزو د حل لپاره پام وکړي. د روزګان څو تنه اوسیدونکو یې په اړه آشنا رادیو ته داسې وویل:
موږ څه ګونه موږ دا غوښتنه چې موږ خپل لارې لکه موږ زموږ د لارې کړي وختي 800 زرو جرله سوه و اوس موږ د لارې د موټر کړي 1500 د یا 1300 د یا 2000 د زنده اور د لارې کړي موږ باندې زر د نور لارې کړي یا 2000 د یا 1500 د یا جرله سوه د
په موږ څه کار نه لري پر اره لار باندې شو که پر اغه لارې که د طالب پر لارې که د حکومت پر لارې نو موږ که اغه لارې پر موږ باندې سپارک نه لري چې موږ ماځي پس موږ د مشکله سوه ته دی ورور.
د کندهار روزګان ترمنځ لوی لاره د روزګان ولایت لپاره یوازنی مواصلاتي او نشلوونکې لار ده چې د دې ولایت په ګډون د دایکندي ولایت اوسیدونکو هم خپل اړتیاوې له دې لارې پوره کوي. یا د لار له تیرو دوو کالو راهیسې له سختو امنیتي ستونزو سره مخ ده. خپل وسلوالو طالبانو بیا د روزګان کندهار د لوی لارې د بندېدو په اړه رسنیو ته کومه تبصره نه ده کړې. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د آشنا رادیو درنو اورېدونکو، د نیویارک د ښار د قریب 300 اور وژون کې د سپتمبر د 11 نیټې د حملې په ترڅ کې د اور وژنې په عملیاتو کې مړه شوي دي. په سلهاو نور چې په سیمه کې ډېر وخت کار کاوه په ناروغۍ اخته شوي او د ناروغیو نه مړه شوي دي. د امریکا خبریال ان شومن د یو اور وژون کې د خور سره مرکه کړې ده.
ویلیام جی ګورملی له کوچنیوالي څخه غوښتل چې د اور وژون کې په توګه کار تر سره کړي او د نیویارک د اور وژنې په څانګه کې کار وکړي.
هغه یوازې اور وژون کې نه و، هغه یو جنګیالی و. هغه له وړکتوب نه کله هم له کاره ځان نه و پشاته کړی. کله چې هغه له سمندري ځواکونو سره کار پیل کړ، نو هغه نوم د مخه د اور وژنې د څانګې په لست کې و. هغه دې ته انتظار ویسته چې کله به د اور وژنې په ډپارټمنټ کې د کار لپاره وغوښتل شي. کله چې د نوبت ورسید، نو ټولې آزموینې په بریالیتوب سره ترسره کړې.
هغه د نیویارک د اور وژنې د ډپارټمنټ له خپلو نورو همکارانو سره د نیویارک دوه ویجاړه شوي ودانیو ته ننوتل تر څو ژوندي پاتې شوي خلک وژغوري.
هغوی ټول په میاشتو هلته وو. تر وروستیو شیبو پورې همالته پاتې وو. هغوی په نوبت سره لاندې تلل. هغوی د وروستي کس ته ژغورلو هلته وو. دوی په خپله خوښه د وروستي کس ته ژغورلو پورې کار ته دوام ورکړو، خو په زوره د کار له ساحې وویستل شو.
د ویلیام جی ګورملی روغتیایي وضعیت د هغه د کار له امله خراب شو چې په خطرناکو سیمو کې د خوندیتوب له لازمو سهولتونو پرته کاوه. د سپتمبر له 11 نیټې وروسته د هغه روغتیایي وضعیت خراب شو او د سږي په سرطان اخته شو چې د همدې ناروغۍ له امله یې په 2010 کال کې د 53 کالو په عمر خپل ژوند له لاسه ورکړ.
Everyone knows 9/11.
ټول پوهیږي چې د هغه صحیح وضعیت د سپتمبر د 11 د پیښې له امله خراب شو، خو حکومت انکار کاوه ځکه مسؤلین پوهېدل چې دوی ته باید پیسې ورکړل شي. دوی د اطفایي کارکوونکو ته نو ویلي چې په هوا کې سرطان پیدا کوونکي او کیمیاوي مواد موجود دي.
په داسې حال کې چې دوی د حکومت له ابتدایي ځواب څخه ناخوښ دي، د هغه کورنۍ خوشحاله ده چې کانګرس او ولسمشر د ویلیام په شان د سپتمبر د 11 د پیښې د قربانیانو لپاره د تاوان د ورکولو له قانوني لایحې ملاتړ ښودلی.
تاسو ته به دوی د سپتمبر په 11 او 12 نیټه یادو. له هغه وروسته مو هیر کړل چې دا منصفانه نه ده. دوی باید د تل لپاره په یاد وساتل شي.
د سپتمبر د 11 پیښې د 13 کلیزې یادونه په داسې حال کې کیږي چې د ویلیام کورنۍ د هغه په مرګ غمجنه ده او هیله لري چې د هغې یادونه به د نورو لپاره الهام بخونکي وي.
هغه تسلیم نشو. تر وروستي سلګۍ مبارزه وکړه او د خدای په فضل سره به موږ هم مبارزې ته دوام ورکړو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
لن خبرونه اوري. نن د سپتمبر په 11 نیټه امریکا په نیویارک او دفاع وزارت په مقر پنټاګان باندې د القاعده د ترهګریزو بریدونو 13 کلیزه لمانځي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وسله والو طالبانو ته خبرداری ورکړ چې پر ضد به یې بریدونه رواني. ښاغلي ټرمپ نن د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر د 11 په بریدونو کې د وژل شوو کسانو د یاد په مراسمو کې وویل که تروریستان پر هر هیواد بیا برید وکړي، هر چیرې چې وي په سیبورزی او زپی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازه تدامي چې اماماتو وایي چې د روان جګړې د پای ته رسولو لپاره باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د بدخشان ولایت کرانمنجان ولسوالۍ نن چهارشنبه په سهار بیرته له وسلوالو طالبانو نه نیولې دي. د امریکا متحده ایالاتو د پاکستانی طالبانو د مشر نورولی محسود په شمول د بیلابیلو ترهګرو ډلو 14 غړي نړیوال ترهګر بللي او په هغوی بندیزونه لګولي دي. ایران د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور جان بولټن د طرف برطرفه کېدو هرکلی کړی دی. د برتانی د پارلمان کار ځنډول شوی دی. د سیاسي اپوزیسیون وکیلانو دا اقدام د صدر اعظم بوریس جانسن لخوا یوه کودتا بللې او پتایلې ده چې مسله به محکمې ته راجی کی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې په تیرو دوه اونیو کې د پاکستان او هند ترمنځ په شخړو کې کمی راغلی او دی چمتو دی چې د دواړو هیوادونو د اړیکو په ښه کولو کې همکاري وکړي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده، خو پروګرامونه ادامه لري. سو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه ډیره مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظریات څرګندوئ.